څلور بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونې ته مو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملي وحدت په حکومت کې د مهمو وزارتونو پر سر اختلاف را برسېره شوی. په هلمند کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر واکسین د وسلوالو طالبانو لخوا بندیز لګول شوی. نور موضوعات او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د عفو نړیوال سازمان وایي د پاکستان د سلګونو کسانو د اعدام پلان د ژورې خواشنۍ مسله ده او دا کار له شخړو د ملکیانو په ساتنه کې مرسته نشي کولی. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 60 تنه ژورنالیستان په نړۍ کې د کار په جریان کې وژل شوي. د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې تاسو د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو. ناجی سپی چمتو کړي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرچې کې په هر کې یو شمېر باوري سرچینې وایي چې د کورنیو چارو وزارت لپاره د دوه وړاندیز شوو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر سر د اختلافاتو له وجې د کاندیدې د کابینې اعلان ځنډیدلی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په تېرو دریو میاشتو کې د 500 بهرنیانو په ګډون د 906 تروریستانو د نیولو خبر ورکوي او د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر چارواکي په قطر کې د طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل بې اساسه بولي. د خبرونو تفصیل په ارکی یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ د کورنیو چارو وزارت لپاره د دوه وړاندیز شوو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر سر د اختلافاتو له وجې د کابینې اعلان ځنډیدلی. تر دې مخکې ټاکل شوې وه چې د کابینې یوه برخه سبا چهارشنبه اعلان شي، خو تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي وو چې اتو وزارتونو ته د کاندید وزیرانو پر سر پریکړه شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر چارواکي په قطر کې د طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل بې اساسه بولي. د دې ادارې د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول مذاکرات نه دي پیل شوي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سولې د عالي شورا یو شمېر چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له مودو وروسته یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستل شوی او د طالبانو یو شمېر چارواکي له افغانستان، پاکستان او کویت څخه دغه هیواد ته تللي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تېرو دریو میاشتو کې د 500 بهرنیانو په ګډون 906 تروریستان نیولي. د دې ادارې مرستیال جنرال حسام الدین حسام نن د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو د 314 راکټي او نورو تروریستي حملو مخه نیولې. او د لوګر سیمایز چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د کوچیانو او یو سیمایزو خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د برکی برک ولسوال محمد رحیم امین ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه د خکی په سیمه کې لنن سهار پیل شوې او تر اوسه دوام لري. نو موږ غوښتنه وکړه چې سیمې ته باید له کابل څخه یو پلاوی ولېږل شي سو د ځمکې پر سر دغه راپورته شوې ستونزه حل کړي. د افغانستان نړیوال مهم خبرونه بهرنی خبرونه له جنقال کوزیس خوري.
د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان د سلګونو کسانو د اعدام پلان د ژورې خواشنې مسله ده او دا کار له شخړو څخه د ملکیانو په ساتنه کې هیڅ ګټه نه کوي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک د څانګې رئیس ډیوډ ګریفیتس د دوشنبه په ورځ وویل نه یوازې دا چې اعدامېدونکي کسان به د ملکیانو له ساتنې سره مرسته ونه کړي، بلکې په دې کار سره به په پاکستان کې شخړې نورې هم زیاتې شي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان وروسته له هغې دا بیان ورکړ چې پاکستان اعلان وکړ په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 1500 کسان د تروریزم په اړوند تورونو اعدام کړي. د استرالیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د سیدنی ښار په یو رستوران کې د تېرې اونۍ محاصرې وروسته تروریستي مکالمې زیاتې شوې. ټوني ابوت نن خبریالانو ته وویل د استرالیا د ملي امنیت ادارې ویلي چې په سیدنی ښار کې د مارتین پلیس رستوران محاصرې وروسته تروریستي مکالمې جګې سطحې ته رسېدلې دي. د استرالیا صدر اعظم د ملي امنیت کمیټې سره له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې وکړې. د په استرالیا کې د تروریزم د خطر علامه له اوسنۍ سطحې څخه پورته نه کړه، خو خبرداری ورکړ چې په موجوده سطحه کې د تروریستي حملې امکان شته. د استرالیا صدر اعظم په خپل خلکو غو غوړ چې بایدار دی وسی. ایرانی ټبری هارون مونس د دسمبر 14 د سیدنی ښار په رستوران کې ولستنه د 14 ساعتونو لپاره برمته کړی و. د اسلامي بیرغ پورته کړی و او غوښتل چې د صدر اعظم ایبرټ سره خبرې وکړي. د پولیسو په عملیاتو کې مونس او دوه تنه یرغمل وژل شوي و. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټې وایي په 2016 کال کې لږ تر لږه 60 تنه ژورنالیستان د کار په جریان کې وژل شوي. د کمیټې په یو راپور کې جنن خپور شو ویلي یو زیات شمېر نړیوال ژورنالیستان په رواني سوي کال کې په منځني ختیځ، اوکراین او افغانستان کې د راپورونو برابرولو پر مهال وژل شوي. دا کمیټې وایي په سوریه کې سکه لږ تر لږه 18 تنه ژورنالیستان وژل شوي او په دې توګه دا هیواد د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې د دریم پرله پسې ځل لپاره تر ټولو خطرناک ځای ګڼل کیږي. له 2018 کال یعنې په سوریه کې د شخړو له پیل راهیسې په دې هیواد کې ټول ټال 90 تنه ژورنالیستان وژل شوي. د ژورنالیستانو اتحادیه په خپل راپور کې ویلي جرمنه تصویر اخیستونکې ژورنالیسته آنیا نیدرنګاوس چې اسوشیتد پرس اژانس دې کار کاوه اپریل میاشت کې هغه مهال یو افغان پولیس په ډزو ووژل چې د انتخاباتو په اړه راپور برابراوه. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د عراق د یزیدي قوم ښځې او نجونې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د جنسي تیریو او نورو شخړو په ګډون له وحشتناکه چلند سره مخامخ شوي دي. د ښځې او نجونې په تیر اوړي کې د جنسي کنیزو په نامه نیول شوي وي. امنیسټي انټرنیشنل نن یو راپور خپور کړ چې له 40 زیاتو هغو ښځو او نجونو د مرکو په استناد برابر شوی چې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا برمته شوي وي. وسلوالو د اګست میاشت کې د یزیدي اقلیت په استوګنځای سنجار خارګوټي حمله کړې وه. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان وایي نول شو کې د لسو او دولسو کلونو په عمر نجونې هم شامل دي چې په زور او جبر واده شوي، جنسي تیری ور باندې شوی او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو ته د ډالۍ په توګه ورکړل شوي دي. له جنسي تیری څخه د بیرې له امله ځینو برمته شوو نجونو او ښځو ځانونه وژلي. زیات شمېر نیول شوي کسان په زور د اسلام دین منلو ته اړ شوي دي. د اوکراین پارلمان رای ورکړ چې دا هیواد به د بې طرفۍ له حالته ووځي او په ناتو او اروپایي اتحاد کې د غړیتوب لپاره یې هدفونه وټاکل. د اوکراین د پارلمان دا اقدام سمدستي روسیې د غیر دوستانه عمل په توګه وغانده. د اوکراین د پارلمان 450 تنه وکیلانو د جمهور رئیس پیټرو پوریشنکو د تعدیل وړاندیز په 303 موافقو رایو نن تصویب کړ. د اوکراین جمهور رئیس په قانون کې د کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ د تعدیل لپاره یو یاداشت کې لیکلي په بلاک کې نه شاملېدل د پخواني جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ لخوا په 2010 کال کې په قانون کې ځای په ځای شوي و او په دې کار سره اوکراین د بهرني یرغل او فشار لاندې راغی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان کې د روسیې استازي اندري کیلن د اوکراین د پارلمان د اقدام غیر دوستانه وباله او وایي په دې کار سره به د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکو کې شخړې او ستونزې زیاتې شي. او د روسیې صدر اعظم دیمتري میدویدف خبرداری ورکړ چې په مسکو باندې د امریکا د کانګرس نوي بندیزونه به اړیکې د 14 لپاره ساړه کړي او په اوکراین انتقاد کړی چې خپل د بې طرفۍ حالت نه ساتي. میدویدف نن په خپل فیسبوک کې ویلي دا دواړه پرېکړې به ډېرې منفي عواقب ولري او زموږ هیواد به یې په اړه غبرګون ښکاره کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ډسمبر په 13 هغه قانون لاسلیک کړی و چې له مخې پر مسکو باندې په اوکراین کې د مداخلې له امله د نورو بندیزونو لګولو اجازه ورکول کیږي، خو جمهور رئیس اوباما ویلي چې دا بندیزونه به سمدستي ونه لګوي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
سلام، پام وکړئ د افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا دا سټکل شوې دي. کابل د تودوخه لوړ درجه ته ټیټه منفي درې، اسمان نیمه وریز. کندهار هم اسمان نیمه وریز دی، د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه درې. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 12 ټیټه درې. هرات د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 2، اسمان شین. او په پای کې جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 21 ټیټه 4، اسمان نیمه وریز.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار لوو د ماخام تر او ورځې د اونۍ د اف ام پسل اشریه 15 صپا په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې او په منځنۍ صپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په دې خبرونه کې باور لري چې د کابینې د جوړولو لپاره په خبرو اترو کې د کلیدي وزارتونو او له غیر ډلې د کورنیو چارو د وزیر د ټاکنې پر سر اختلاف را برسېره شوی. په دې اړه به د دواړو خواوو له دریځونو خبر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان کال پای ته رسیدو سره سم به ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو په خوخه کیږي.
2014 کال نه وروسته بهرانیان عملیات نه کوي، موږ عملیات کوو. که چیرې موږ ترینه وغواړو نو هغوی به زموږ سره مرسته کوي. نور د هغوی حد معلوم دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو مقام ننو منله چې په ځواکونو کې د نه همغږۍ له کبله افغان امنیتي ځواکونه په جګړو کې پرمختګ نشي کولای. په هلمند کې د پولیو پر واکسین بندیز ولګید.
کمپاین د هلمند په ولایت کې د ځینو مشکلاتو له کبله وروسته فعلاً لپاره بندې او موږ امیدوار یو چې په نږدې کې بیرته د زموږ واکسین پروګرامونه شروع شي.
چارواکي وایي طالبانو دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې ملي امنیت د وسلوالو طالبانو یو قومندان ونیو. نور راپورونه نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو په مکړې د خبرونه لومړی راپور ته. په جمهوری ریاست کې ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د کابینه پر سر له هم د کورنیو چارو وزارت د کاندید وزیر پر سر اختلاف را برسره شوی. سرچینه زیاتوي ټاکل شوی و چې د کابینه یو برخه د چهارشنبه په ورځ اعلان شي، خو دا اعلان ځنډول شوی. د افغان حکومت اجرایی رئیس ته نږدې سرچینې وایي چې د کابینه د اتو غړو پر معرفي کېدو موافقه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسمشر اشرف غنی نږدې کسان وایي تر اوسه هم د کابینې په اړه بحث نه دی بشپړ شوی او لا هم خبرې روانې دي. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
په جمهوری ریاست کې ځینې منابع وایي چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د کابینې پر سر لا هم یو لړ اختلافات موجود دي. دې منبع چې وایي نه غوښتل نومې څرګند شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت د کاندید پر سر د اختلاف له کبله د یو نامعلوم وخت لپاره د کابینې اعلان ځنډیدلی. په همدې حال کې اجرایی رئیس ته نږدې یو شمېر کسان وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کابینې په اتو کاندید وزیرانو موافقه کړې او دا کاندید وزیران به ډېر ژر ولسی جرګې ته معرفي شي. عبدالجبار شولګرای چې ډاکټر عبدالله ته نږدې کس دی، د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت پوست پر سر د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ خبرې جریان لري. ښاغلی شولګری وویل چې د اجرایی رئیس لخوا انجینر محمد عارف سروري د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید وزیر دی.
تو وزارتونو د طرح امنیت ملي د ریاست لپاره نامزدانو باندې توافق شوی ده. جناب ډاکټر صاحب اشرفغنی او جناب ډاکټر صاحب عبدالله دواړو په دې باندې توافق کړی ده. کله لږ مشوره چې تر اوسه هم پاته ده، هغه د وزارت داخلي په رابطه باندې ده. ډاکټر صاحب لخوا صاحب عارف سروري
د پخوانی راپورونو پر اساس صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو وزارت، شیر محمد کریمی دفاع وزارت، فضل احمد مانوی د کورنیو چارو وزارت، جیلانی پوپل مالیه وزارت، سعادت نادری د کار او ټولنیزو چارو وزارت، سردار احمد نعیم د سوداګری وزارت، فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارت او رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست کاندیدان دي. په دې وروستیو کې په جنرال سنای کې داسې راپورونه هم خبره شول چې د ملي وحدت حکومت لغړیو پرته د دواړو مشرانو په ټیمونو کې هم د وزیرانو د معرفي کېدو پر سر اختلافات روان دي. خو ولسمشر او اجرایی رئیس ته نږدې سرچینو دغه اوازې بې بنسټه وبللې. په ورته وخت کې ولسمشر غنی ته نږدې کس ماین مرستیال وایي چې د کابینې پر سر بحث نه دی نهایي شوی او په دې اړه اوس هم خبرې روانې دي. هغه هیله څرګنده کړه چې د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې به نه تنه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي.
بحثونه اوس هم روان دي. څه چې ویل کېږي هغه په اتو وزارتونو باندې توافق شوی، په نورو وزارتونو اوس هم خبرې روانې دي. زه هیله من یم چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې له اتو څخه تر نهو پورې نامزد وزیران د باور رایو اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په ار کې وي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې کلیدي پوستونه به د چهار شنبې په ورځ او پاتې نور کاندید وزیران به د راتلونکي دو شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. تر اوسه جمهوري ریاست په رسمي توګه د کابینې د معرفي کېدو د وخت په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي او په دې اړه یې هم کومه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماخام تر اوخ پرېږي. قدرمن اوریدونکو، د ماخام په وو بجو د ازادي راډیو د پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر اوو پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د ماخام له وو د سهار تر اوو او د سهار له وو د ماخام تر اوو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه روسي راپورونه، مرکه او تحلیلونه له امریکا غږ آشنا راډیو او ازادۍ راډیو څخه واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هغه راپورونه به بنسټه بولي چې ویل شوی په قطر کې به ډیر ژر له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادۍ راډیو ته وویل څو چې طالبان له خپل بیرغ لوهې او ځینو نورو پریکړو پشان شي دا خبرې اترې به پیل نشي. په دې اړه د یوسف خان زدران په راپور کې نور تفصیل واوري.
که څه هم په دې وروستیو کې په قطر کې د سولې د خبرو د پیل په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شول، خو د سولې عالي شورا لوړپوړي چارواکي دا راپورونه بیا اساسه بولي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبه پورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پیلېدل نه تاییدوي او نه هم په دې برخه کې کوم اقدام شوی دی. نوموړي وویل که څه هم د خبرو اترو په اړه اوازې ګرمې دي، خو د دوی له ادرسه تر اوسه په دې اړه څه نوی پرمختګ نه دی شوی. کوم آوازې چې دي دغه رښتیا نه دي، داسې خبره نشته او کومې خبرې روانې نه دي. تر هغې چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوحه راښکته نه کړي، زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده، خو هر کله چې شرایط مساعد شي موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو. تیره اونۍ د سولې عالي شورا یو شمېر غړو ویلي وو چې د اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر دروازې بیا پرانستل شوې او له کویټې، افغانستان او پېښور یو شمېر مهم طالب چارواکي هغه ځای ته تللي دي. له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې په قطر کې دفتر پرانستل شو، خو کله چې قطر د هغه وخت افغان حکومت په غوښتنه د طالبانو بیرغ ښکته کړ، نو طالبانو د احتجاج په توګه د سولې راټوکېدونکې هیلې کمې او خپل دفتر یې وتړو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي وروسته له دې چې امریکا په سیمه کې خپل حضور کموي، خپله افغان چارواکي او طالبان باید د سولې د هر ډول خبرو لپاره هڅې وکړي. افغان کارپوه زبیر شفیقی په دې نظر دی چې وسلوال طالبان هم باید د خبرو لپاره په داسې شرایطو ټینګار ونه کړي چې افغانستان د تجزیې په لوري بیایي.
یو ځل سیاسي شوه، د اختلافاتو ښکار شوه، طالبانو سره په هر ځای کې چې دفتر خلاصوي دغه ستونزه به وي، ځکه نور جهتونه دې ته لمن وایي. ښه خبره دا ده چې دوی د افغانانو د یوې ډلې په حیث، د یوه لوري په حیث خپل ځانګړي غوښتنه چلوي، هغه د حکومت سره مطرح کړي او په خپل بین الافغاني تفاهم ته زمینه مساعده شي.
له دې سره داسې راپورونه هم شته چې دا ځل خپل افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو پروسه په مخ وړي او د سولې عالي شورا ته چې په ترکیب او کار یې ډېر انتقادونه شته ډېره ونډه نه ده ورکړل شوې. نوی افغان حکومت ویلي د سولې خبرو اترو ته اهمیت ورکوي او په دې برخه کې د چین، ترکیه او نورو هغو هیوادونو څخه کومک غوښتی چې کولی شي په پاکستان یا طالبانو فشار راوړي.
په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار څرګندونې واورېدې چې وایي هغه راپورونه بې بنسټه دي چې ګنې په قطر کې ډېر ژر له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیلېږي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو تماس کې د قطر د سولې په خبرو اترو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون راپورونه رد کړل او له ازادۍ راډیو سره په تماس کې وویل چې د دوی هیڅ یو استازی قطر ته نه دی تللی. اوس هم نور موضوعات. په هلمند کې د پولیو یا ګوزن پر ضد واکسین ځنډول شوی دی. د هلمند روغتیا رئیس وایي د واکسین د بندېدو له کبله مسؤلین خبر کړي. ځینې سرچینې وایي د پولیو پر ضد واکسین د ملي امنیت له خوا د طالبانو د یو قومندان له نیول کېدو وروسته بندیز لګول شوی دی، خو عام خلک وایي چې د واکسین او صحي فعالیتونو مخنیوی باید نه د طالبانو او نه د حکومت لخوا وشي. محمد الیاس دایره پور راکوي.
په هلمند کې د پولیو یا ګزارن په ضد واکسین دا څوم ځل دی چې بندیږي، خو دا ځل ویل کېږي وسلوالو طالبانو د ملي امنیت لخوا د یوه قمندان د نیول کېدو په اعتراض کې بند کړی دی. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاري وایي د واکسین د بندېدو په اړه د روغتیا وزارت او د هلمند والي په جریان کې اچولی دی. غفاري په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه، خو ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې ډېر ژر د روانې سوي کال د وروستۍ میاشتې لپاره د واکسین دغه وروستۍ دوره ژر پیل شي.
خیری سب نایټی کمپاین د هلمند په ولایت کې د ځینو مشکلاتو له کبله وروسته فعلاً لپاره باندې موږ امیدوار یو چې په نږدې کې بیرته د زموږ واکسین پروګرامونه شروع شي. موږ په دې هڅه د وزارت صحت عامه او دولت مقام سره مو هم خبره کړې ده. امیدوار یو چې په آینده کې په نږدې آینده کې موږ وکولای شو خپل واکسین اخري کمپاین د 2014 چې سب نایټی دغه تطبیق
د ملي امنیت لخوا د طالبانو ولسې کمانډان ملا عبدالحی نومیږي او د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. عبدالحی پروانونه کې پلشکرګا کې د آی آر سی یا سره صلیب د مسؤلینو سره تر ملاقات وروسته د ملي امنیت لخوا ونیول شو. د هلمند سرپرست والی حاجي محمد نعیم هم د طالبانو لخوا د پولیو یا ګزارن په ضد د واکسین د کمپاین د بندېدو خبره مني، خو ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سره خبرې کړي دي او ډېر ژر به د واکسین بند شوی کمپاین بیرته پیل شي.
مشکوکیت دی په هغه کسان چې د طالبانو د ډاکترانو مصنف عامل کې کار کول. مشخصه ماته نه ده معلوم کس له سوز چیرې دی. زه د هغوی سره په تماس کې یم. والما ورځ ډاکټر صاحب کاکر سره تماس مې ونیول چې د ټوله مثلا د دغه پولیو جریان یا پولیو بالاخره د واکسین د تعقیبې د مسؤلیت لري. هغه سره هم زه په تماس کې یم او د ریاست صحت عامه سره هم په تماس کې یم. کوشش کوو چې اصلي ستونزه پیدا به وکړو. ستاسو به وایي چې ستونزه چیرې مشخصه ماته نه معلومیږي.
د هلمند یو شمېر عام وګړي هم د طالبانو غواړي چې د واکسین کمپاین ته اجازه ورکړي. دغه اوسیدونکي وایي واکسین د ماشومانو ژوند ژغوري او هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي باید له هیڅ ستونزو سره مخامخ نه سي. په دې اړه د کجکي د زمینداور او د مرجع ولسوالۍ اوسیدونکي وایي
رسنۍ له لارې پر ټولو دولتي چارواکي او غیر دولتي چارواکي څخه په ډېر مینه او ادب غوښتنه کوم چې واکسین نه یو سیاسي پروسه ده، نه په دې کې کوم ادب غوښتي. دا د صحت د حفظ الصحت لپاره، دا د ماشومانو د ژغورنې لپاره، دا د یو نوي نسل د ژوند لپاره او د بقا لپاره دغه واکسین فعال دی او خلګي خپل ماشومان واکسین تروري.
فضل الرحمن
د کوم ځای ته
د مرجع چې زما په یاد کې دا واکسین شروع دی وای دا د تورې غاړې دی او د پالج دی او د داسې دی د داسې دی. موږ خو دا غا تورې غاړې چې په کوشنیانو پورې سوي دا ولا غا ته بي دي دا پیدا کړ دا په بندې دوی موږ نه خبر چې بند سوي دی یا دا بد کړ دی او یو واتمه یو پیدا خو لري نو کنه لره له خارج نه راسته ول دلته موږ تست کوره نو باید نسی بند.
دا په داسې حال کې چې تیر میاشت د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزرن یو مثبت پیژو هم کشف او دا ځل کې چیرې واکسین ته ژر اجازه ورنکول سي نو تر درنیم لکه پورې ماشومان به د پولیو د واکسین څخه پاتې سي. د هلمند د روغتیا مسؤلین وایي د پولیو د واکسین دغه وروستۍ دوره ځکه مهمه ده چې ماشومان د پولیو د واکسین ټاکل سوی دوز یا اندازه پوره کوي او د دې واکسین په واسطه وجود د پولیو په ضد د استقامت دوران ته رسیږي. وړاندې تر دې هم په هلمند کې څو ځله نه یوازې د واکسین کمپاین ته ستونزې جوړې شوې دي بلکې د واکسین یو شمېر رضاکاران هم د حکومت او طالبان ترمنځ نښتو او یا ناامنه سیمو کې وژل شوي دي. محمد الیاس صیب، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالظاهر په خپل سمس کې لیکلي چې چارواکي وایي چې د سنگین امنیت ښه دی، خو په سنگین کې د ورځې موږ لس کسه ملکیان شهیدان او ټپیان لرو. عبدالظاهر لیکي موږ له ډاکټر اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې د سنگین حالت ته ډیره پاملرنه وکړي. د سنگین او کجکي لویه لاره د ملي اردو او د پولیسو په لاس کې ده، نو نور ټول د وسلوالو په لاس کې دي. د ده غوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات ترسره شي. محمد حسن هنری د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي له پاکستان څخه جدن هیله کوم چې په افغانستان کې خپلې حملې چې بېګناه خلک پکې وژل کیږي بندې کړي. سردار ولی صابر له هلمند ولایت لشکرګه ولسوالۍ څخه لیکي د افغان هوایي ځواک نشتوالی د پوره روزنې نه درلودنه او د افغان قوتونو سیاسي کېدنه د کونړ د دانګام او د هلمند د سنگین ولسوالۍ د جګړې عوامل دي او محمود د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي چې خلک د اور په لمبو کې سوځي خو د حکومت چارواکي پر چوکیو خپل اختلاف نشي حل کولای. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د جګړې دقیق حالت تر اوسه هم ناڅرګند دی، په داسې حال کې چې سیمې ته اضافي افغان امنیتي ځواکونه استول شوي دي. افغان چارواکي او وسلوال طالبان دواړه په جګړو کې د پرمختګ ادعاوې کوي. د دانګام ولسوالۍ د جګړې د وروستي حال په اړه مې ساعت مخکې د ازادۍ راډیو له خبریال روح الله انوري سره خبرې وکړې.
د کونړ والي سره کومې خبرې کولې؟ هغه وایي چې سهار لس بجې جنگ شروع شوی و، بیا هغه دولس پورې دوام درلود. اوس خال خال ډزې کېږي او زیاته ډزه نشته دی. اسان چې په کورونو کې بند پاتې ولسی خلک، هغه قومي مشرانو او همدارنګه دغلته افغان امنیتي ځواکونو، البته طالبان سره هم دغه کلیوالو خلکو خبرې کړي، هغوی د راوتلو په حال کې دي. یو شمیر کورنۍ والي وایي چې د دانګام لاندېنیو سیمو او همدارنګه اسمار ته را رسېدلي دي، هلته خپلو خپلوانو کره په ځای په ځای شوي دي.
انوري صاحب وبخښئ، دغه ملکي خلک چې افغانستان حکومت مخکې ویل چې د هغو د ژغورلو لپاره سیمې ته یې ځواکونه استولي، بېل کوم جنګ جګړې راوتلی دی او که جګړه پیښه شوه؟
د جنگ خو هغه سیمه کې دغه دولسو بجو پورې روانو، اوس جنگ نشته دی. خو سهار چې مونږ د سیمې نه کوم ټلیفونونه راتله او ټول هم دا ویل چې دلته جنگ دی، موږ د طالبانو او د حکومتي ځواکونو په منځ کې راګیر یو، او یو خواته نشو په کوټو کې راګیر شوي. د کارکوټ نه مونږ ته ټلیفون شوی او اوس والي وایي چې د شینکی او دغه ساونو سیمې چې دي، د دې خلکو د دغه ځایونو نسی کډې را روانې دي او تر اوسه پورې شپږ پنځوس کډې راوتلې دي. تکل صاحب،
تاسو چې والی سره خبرې وکړې، د کونړ له والی سره، هغه څه اټکل کوي چې په داسې یو مبهم حالت نه وروسته به په دانګام ولسوالۍ کې څه پېښ شي؟
والی د همدغې پوښتنې په ځواب کې چې موږ ته پوښتنه وکړه چې څه به پېښېږي، هغه وایي چې امنیتي ځواکونه نوی پلان جوړوي تر څو هغه سیمو ته ځانونه ورسوي چې کومې د دوی له ولکې وتلې دي، او هغه پاڅون کوونکي چې لکه سور کمر او نورو ځایونو کې دي، د هغوی سره ځان یو کې. او همدارنګه بنشی چې او سرحدي سیمه ده، هلته یو خوا ته د پاکستان ملیشیا پرتې، دې خوا ته افغان سرحدي ځواکونه پراته دي، هغه ته ځان ورسوي او خلاص کی. والی وی چې اوس موږ سره مهمه نقطه چې کوم دانګام دي، د ولسوالۍ شاوخوا سیمې او کارکوټه پورې د زمنګ پلاس کې دي. خو طالبان بیا دا خبره نه مانی، هغه وی چې زیاتې سیمې موږ ته نیولې، کوم پرمختګ چې دوی کړی دوی به ته پشا شوی دي، او زیاتې سیمې مهمه سیمې زمنګ پلاس کې دي.
په سیمه کې ولسی پاتونوال چې د طالبانو په ضد جنگي دي، هغه له خلې مو څاورېدلې دي، هغه سره مرسته رسیدلې دي حکومت له اقداماتو یا له هغه مرسته چې وایي دوی ته استولې ده راضي دي؟
نو تکل صاحب، هغه سی بي چې دي کمی چې پاسون کوونکي پکې دي، هلته لا مرسته نه رسیدلې، ځکه موږ مخکینو پروګرامونو کې مو ویل چې لارې بند دي، بمونه دي ځای په ځای، او د هوا د لارې نه هغوی سره مرسته نه شي کېدلی. فقط کېدای شي هغوی سره همدغه مرسته چې پاس سرونه یې د طالبانو مرکزونه وایي چې بمبار کړي دي، کومې مورچې بمبار کړي دي، په هغوی به فشار که کم شوی وي، دغه که یوه مرسته وي وی به کنې، نور به هېڅ قسم مرسته هغوی سره نه ده شوې. خو والي وایي چې کومې کورنۍ راوځي، هغه وایي چې موږ اټکل کړی چې تر دولس سو کورنیو پورې به راوځي، خپل کورونه به پرېږدي، او د هغوی لپاره د مرکزي حکومت نه او د نړیوالو ټولنو نه چې کومې مرستندویه ټولنې دي، هغوی باندې غږ وکړه چې زه تر زره د خلکو ته مرستې راورسوي، تر څو ژمی دی په هغه سیمه کې واوره مورېږي، کونړ یخه منطقه ده، سرپانا دا خلک نه لري، خوراکي مواد نه لري، حتی د خلکو نه ځینې ځایونو کې جامې هم پاتې شوي دي، یو د تن په جامو کې راغلی دي. هغه وویل چې بوټان ماشومان نه لري، چپلۍ چې شی نه لري، همداسې کومې او چې راوتلی د کور نه په منډه راوتلی دی، هر څه ته پاتې دي. یعنی دا خلک ډېر زیات ضرورت لري، هرې مرستې ته ضرورت لري. تکل صاحب،
په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د جګړې د وروستي حال په اړه معلومات راکول. د همدې خبرونې په دوام کې په یو راپور کې باور وي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په یو اونۍ کې دننه د نوي عیسوي کال له پیل سره سم به امریکایي ځواکونه نور نو په افغانستان کې په خپل سر د عملیاتو اجازه ونه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 15 صفه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو او همدارس د ازادي رادیو د 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو ل خبرولو مخکې چنقه الکوزی تغواکشي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په ارکی وی باوري سرچینې چې نه غوښتل نومي په ډاګه شي آزاد راډیو ته ویل د جمهور رئیس او اجرایوي رئیس ترمنځ د کورنیو چارو وزارت لپاره د دوه پیشنهاد شو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر سر د اختلافات لامل د کابینې اعلان زندیدل دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل بیا اساسه بولي. د دې ادارې د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار آزاد راډیو ته ویل چې له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 500 بهرنیانو په ګډون 906 تنه ترورستان نیولي دي. د دې ادارې مرستیال جنرال حسام الدین حسام نن د مشانو جرګې استجوابي غونډه کې وویل چې د ملي امنیت ځواکونو د 400 چاودنو راکټي حملو او نورو ترورستي حملو مخه نیولې ده. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان د سلګونو کسانو د اعدام پلان د ژورې خواشنې مسله ده او دا کار له شخړو څخه د ملکیانو په ساتنه کې هیڅ ګټه نه کوي. د استرالیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د سیدنی ښار په یو رستوران کې د تیرې اونۍ محاصرې وروسته ترورستي مکالمې زیاتې شوې دي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي په 2014 کال کې لږ تر لږه 60 تنه ژورنالیستان د کار په جریان کې وژل شوي دي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د عراق د یزیدي قوم ښځې او نجونې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د جنسي تیریو او نورو شخړو په ګډون له وحشتناکه چلند سره مخامخ شوي دي. دا ښځې او نجونې په تیر اوړي کې د جنسي کنیزو په نامه نیول شوي وي. د اوکراین پارلمان رای ورکړه چې دا هیواد به د بې طرفۍ له حالته وځي او په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره هدفونه وټاکل. د اوکراین د پارلمان دا اقدام سمدستي روسیې د غیر دوستانه عمل په توګه وغنده. او د روسیې صدر اعظم خبرداري ورکړ چې په مسکو باندې د امریکا د کانګرس نوی بندیزونه به اړیکې د 300 لپاره ساړه کړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونو په دوام کې په موکړې سپورتي خبرونو ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
سلام. تاکل شوی د افغانستان د تکواندو لوبغاړي د بلک بلیټ نړیوال سیالیو کې د جام په ګټلو سره د چهارشنبه په ورځ کابل ته راستل شي. د تکواندو فدراسیون عمومي مدیر غلام رباني رباني اتوی رټول چی افغان لوبغاړو په مجموعي ډول 13 د سرو زرو، 10 د سپینو زرو او 8 د برونزو مډالونه ګټلي دي چې په فایل کې افغانستان د دغو سیالیو اتلو پیژندل شو. نو موري شاتکړه چی د سرو زرو په مډالونه کې 15 د نجونو تکواندو ټیم ګټلي دي. د بلک بلیټ په نوم دا سیالي د هندستان په دهرادون ښار کې د دوه ورځو لپاره ترسره شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي ټیم د ارزونې په خاطر د دغه ټیم د لوبغاړو یو ورځنی فزیکی ازموینه ترسره شوه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا فزیکی ارزونه هر میاشت ترسره کیږي او په کې د لوبغاړو د بدن فزیکی او روغتیایي حالت ارزول کیږي. د یو بل خبر له مخې د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کابل په شلاوره سیالیو کې د تایمنی لوبډلې اتلولي وګټله. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دغه سیالي د کابل ښار د دولس ناحیو ترمنځ ترسره شوه. د هوتک په وینا په وروستۍ لوبه کې د تایمنی او پلچرخي کرکټ لوبډلو ترمنځ سیالي وشوه چې تایمنی لومړی او پلچرخي دویم مقام وګټه. د هوتک په وینا یاد شوې سیالي دوه اونۍ مخکې پیل شوې او پرون ناوخته پای ته ورسېده.
زمون غغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په امنیتي ارګانونو کې د نه همغږۍ لکبله افغان ځواکونه په جګړو کې د پام وړ پرمختګ نشي کولای. دا څرګندونه د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستيال اکرام الدین یاور نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. قسیم سلامل جزئیات اوروي.
د کورونی چارو وزارت یو شمیر چارواکو په ازغرد او منل چې د یو منظم سیستم د نشټون لامل افغان ځواکونه د وسلواله مخالفینو په وړاندې جګړو کې شی بریاوی نه لري. دغه وزارت اداري مرستيال اکرام الدین یاور د سه‌شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ته اشاره وکړه او هغه د افغان ځواکونو د پرمختګونو په وړاندې اساسي خنډ وباله. شغلی یاور په ځنګړی توګه د کونړ د دنګام جګړې ته اشاره وکړه چې د نموړې پوینه افغان ځواکونو په کښې د نه همغږي په خطر پرمختګ نه دی کړی.
دیرش کاله کېږي چې موږ په جګړه کې یو. تاسې باور وکړئ چې یو مطلقه همغږي موجوده نه ده. که زموږ دولت یو منظمه پالیسي درلوده نو نن ورځ دا همغږي خپله منځته راتله. که فکر وکړئ په دنګام کې ښایي د مخالفینو شمیر 1500 تنه وي او زموږ د ځواکونو شمیر 5000 ته رسیږي. موږ په هرې وسلې ورسره جګړه کولای شو خو موږ همغږي نه لرو.
نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت وکړی سي دغې ستونزې ته د پای ټکی کښېږدي. د افغانستان مشران جرګې د سه‌شنبه په ورځ د دفاع وزارت د ځمکنۍ ځواکونو عمومي قمندان مراد علي مراد، د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستيال اکرام الدین یاور او د ملي امنیت مرستيال حسام الدین حسام په افغانستان کې د وروستیو نامنۍ په خاطر استجواب کړل. یو له همدغو جګړو د کونړ په دنګام کې ده چې له څه باندې لس ورځو راهیسې دوام لري. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې شاوخوا 2000 وسلوال چې زیاتره پاکستانیان دي برخه لري. د افغانستان مشران جرګې د سه‌شنبه ورځې په غونډه کې په افغانستان کې پر نامنیو اندېښنه وښوده او په جګړو کې د امنیتي ارګانونو پر نه همغږۍ انتقادونه وکړل. په همدې حال کې د دفاع وزارت د ځمکنۍ ځواکونو عمومي قمندان چې په دغه غونډه کې حاضر وویل چې د دوی یوازینۍ ستونزه د هوایي ځواک نشتون دی.
کوم اجراءات چې شوي دي موږ ترسره کړي دي کافي نه دي. موږ تیار یو چې د دنګام په اړه خپل وروستیو امکاناتو څخه کار واخلو خو موږ د هوایي ملاتړ له اړخه ستونزې لرو.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني او د دفاع وزارت مقاماتو هم د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت منلی و. افغان حکومت هم په دې باور دی چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې ظرفیتونه سته خو لازمه همغږۍ نه ده موجوده. کارپوهان همدې موضوع ته په اشاره سره وایي که د امنیتي ارګانونو ترمنځ د پام وړ همغږي موجوده وي او د استخباراتي معلوماتو په اړه په خپل وخت سره اقدام وسي نو تر ډیره به د وسلوالو مخالفینو د تروریستي حملو مخه ونیول سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د شپه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سحر له وو د مخام تر او خبريږي. د اسلامي دولت ډلې چې په داعش مشهوره ده سږ کال دوبۍ د عراق پر سنجار ایالت د حملې په ترڅ کې د عراق د یزیدي اقلیت زرګونه کسان یرغمل کړل. په دې کې سلګونه میرمنې هم شاملې وې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي یزیدي میرمنې او نجونې چې د اسلامي دولت ډلې لخوا یرغمل شوي دي اوس له جنسي تیري، شکنجې او ډېر ناوړه حالت سره مخامخ دي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې وایي چې د عراق د مذهبي اقلیت یزیدیانو پر هغو نجونو او میرمنو د جنسي تیریو په ګډون ډېر وحشانه تیری کیږي چې له تیر دوبي راهیسې د اسلامي دولت سختدریزې ډلې د مینځو په توګه یرغمل کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په دغه راپور کې چې نن یې خپور کړی له 40 زیاتو هغو نجونو او میرمنو سره مرکې کړي چې د اسلامي دولت ډلې له منګولو یې ځانونه خلاص کړي دي. د عراق د اسلامي دولت ډلې په اګست میاشت کې پر سنجار ښار د حملې په ترڅ کې په زرګونو یزیدیان یرغمل کړل. په سلګونو کسان په دې حمله کې ووژل شول او په زرګونو نور هم د سنجار نږدې غرونو او د عراق شمال د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو ته وتښتېدل. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز په لندن کې دی په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په یرغمل شوو یزیدیانو کې د 12 کلونو ترمنځ نجونې هم شته چې له شکنجې، جنسي تیري او په زور ودولو سره مخامخ دي. دوی هم داشان پلورل کیږي یا هم د اسلامي سختدریزې ډلې وسلوالو او یا په عراق او سوریه کې د دې ډلې ملاتړو ته د ډالۍ په توګه ورکول کیږي. د اسوشټټ پرس خبري اژانس راپور لمخې د امنيستي انټرنیشنل بهرانونو ته د رسیدګي د چارو یوې سلاکارې دوناتیلا روي راوول د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د کړوړو له امله چې پر برمته شوی نجونو او میرمنو جنسي تیری کوي هغه شکنجه کوي یا هم د منځو په توګه پلوري د پزرګونو یزیدي میرمنو او نجونو ژوند ډیر تریخ دی یو شمیر برمته نجونو د جنسي تیری له ویرې ځانو نه وژلې دي د جیلان په نوم یو 19 کلن نجلۍ ول د غونجونو چې ځان یې وژلې دی د اسوشټټ پرس خبري اژانس راپور لمخې دا خبره د هغې ورور او یو انجلی چې په یارغمل کې ورسره و انکړی ده د راپور لمخې د انجلی ویلی چې یو ورځ دوی موږ ته چې د شلو په شاوخوا کې نوې جامې چې د نڅا جامو ته پاتې کېدې راکړې او راته ای ویل چې غسل وکړي جیلان همالته په تشناب کې ځان وواژه تر اوسه دا نه معلومه چې د اسلامي دولت څخه د ریزي ډلې څه شمېر یزیدي میرمنې او نجونې تښتولې دي خو د عراق د بشري حقونو وزارت دغه شمېر سلګونه یاد کړی دی امنیستي انټرنیشنل بیا ویلی چې خی د یارغمل شوو میرمنو او نجونو شمېر له دې لوړوي ډیر رغمل شوی په زور د دې اړکلې شوی چې اسلام ته واوري د عراق مذهبي اقالیت یزیدیان لکلونو را پدې خو د سخت درزو تر فشار لاندې دی او د خپل عقیده په خاطر نسلونو ډیر کړهونه غاللې دي
په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د یزیدی اقالیت د تختول شوی او میرمنو پر حالت د افیدنریوال سازمان اندېښنه په یو راپور کې مخکې لدې چې تاسو ته د ازادي راډیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کړو د دې خبرونې وروستۍ راپور ووري د اوکراین روسیې فرانسې او جرمني مشرانو موافقه کړې چې یو ور بیا په اوکراین کې د حالاتو د کراري لپاره خبرې اترې پیل کړي د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون وویل چې دا خبرې اترې به سبا او د جمعې په ورځ د بیلاروس په مرکز مینسک کې وشي د دې مسلې نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې ووري
د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو پرند روسیه د ولسمشر ولادمیر پوتین د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ټلیفوني خبري وکړه چې اورپسې د اوکراین د وضعیت په اړه د مذاکرو د بیا پیل اعلان وشو د اوکراین د بحران په اړه په خبرو کې به د دې هواد د حکومت روسیه د اوکراین په ختیځ کې د روسیه د پلویانو بیرتون غوښتونکو او د اروپا د امنیت او همکاري د شورا استازي ګډون ولري د اوکراین حکومت په تیر څو میاشتو کې په ختیځ کې د روسیه د پلویانو بیرتون غوښتونکو پر ضد جنگیږي او له پسرلي راهیسي تر اوسه په دې بحران کې څلور زره او سوه کسان وژل شوي امریکا اروپایي اتحادیه له اوکراین د کریمیا د الحاق او په ختیځ کې د بیرتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر پر روسیه بندیزونه لګولې دي بیرتون غوښتونکو په تیر څو میاشتو کې د دې هیواد د ختیځ په دوو ولایتونو کې د زیاتو سیمو کنټرول ترلاسه کړی او ناټو وایي چې د مسکو له خواهی مستقیم ملاتړ کیږي په اوکراین کې د سپتمبر په 15مه د اوربند موافقه هم وشوه خو بیا هم پر روانه میاشت کې جګړه زور اخیستی او ویل کیږي چې زرتنه له سپتمبر راهیسې وژل شوی دی کرملن وایي چې ولسمشر پوتین د فرانسې جمهور رئیس او صدر اعظم انګلا مرکل پر دې قناعت کړی چې په جګړه کې ښکېلو خواو په نسبی ډول په تیرو څو ورځو کې اوربند مراد کړی دی د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو دفتر ویلي چې د اوربند مراتولو ارتیا ده او په جګړه کې شکیل لوري باید د جلاتوب کرښو مني ټول ځواکونه او درنې وسته باید وایستل شي او ژر تر ژره جنگي اسیران خوش شي کرملین هم داراز د اوکراین په ختیځ کې خلکو ته پر بشري مرستو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې سیمه کې د اقتصادي ثبات لپاره باید کار وشي مسکو تر دې مخکې هم په وارور پر اوکراینی چارواکو ژغ کړی چې په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو په تر کنټرول لاندې سیمو کې ټولنیز خدمات لسره پیل کړي د جرمني حکومت ویلي چې د فرانسې روسیې جرمني او اوکراین مشرانو د دایمي پر وړاندیزونو خبرې کړې دي او په ځانګړي ډول یې د جنگي اسیرانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی د څلورو رهبرانو ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید کانکریټي ګامونه واخیستل شي او د اوربان موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي د روسیې خبری اژانس انټرفاکس په دونیتسکي د بیلتون غشتونکو لخوا د اعلان شوی جمهوریت د یو مشر په حواله لیکلي چې د وسلو د کارولو پر ځای باید د مذاکرو لاري یو منطقي جوړجاړی ته ورسیږي د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون په کیف کې د خبرو پر مهال د روسیې او اوکراین رهبرانو ته وړاندیز وکړ چې هلته د بحران د حل لپاره صادقانه منځګړیتوب کولای شي
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم د آزادی او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو چې زیات وخت د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ځنګ غړي سوی دی لومړی له اوریدونکو اوري چې په خپل سیمو کې د خپل جدي ستونزو په اړه شکایتونه لري او بیا ورزو پکتیا ته په دې ولایت کې پر مخابراتي ستونزو د اوریدونکو شکایتونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له رئیس سره شریک شوی دی. د پروګرام په پیل کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلا بیلو مسایل دي. په پیل کې یو اوریدونکو د تضمینه برابر کړی چې څو تنه موټر چلوونکي له ازادي رادیو سره خپل ستونزې شریک کړي.
ز سمی الله حلیمی تندر امدا شبا دی پکتیا ولای تمکنه ولسلی دی جزایو پاړی کی ولاړې ما او دلته یو څو ډیر وران دی او دی بخپل نظرونه د ازادۍ رډو سره شریکي لمړی ورور تخپل دامن پښنا او بیا خپل سند بیان کړ.
زه فضل رحمان دی اریوب جزایو اوسیدونکو د سمخیلو کلی دا پیغام تاسو ته کوم چې زمونږ د ازادۍ حکومت دې سرکونه ټول خراب دي. کل دی پکتیا د ټول سرکونه مونږ د لینې موټر چلوو کله یو مودوی کله بل شي مودوی بس خو سرکوته دغه سرکوته د مونږ کوم مشرون دی چې پام نه و ته غړوي خپل په دای مودا نظر شي د مونږ مشرون وی کده مونږ غوي و چې دغه سرکونه مونږ ته جوړ کی
او دلته یو بل ډیر ور هم د دته به هم نو بات ورکو چې کومه سند لري. محترم ورو تاسو لمړي ازادي رړي خپل ځان رو پېژنې او بیا مختلف سند بیان کړئ.
ز پکتیا ولایت محمد خیل ولا سوالې د موټو کلی وطن ګل یا نرګل دوه پندغلم د څومکنه یو نه د راویو بل سره ته موټر چلوو خو دا روډ ډیر خراب دی. موږ روډ ته هیڅ نظر نه کوي چې دا روډ ته جوړ کی وکیلون ما داسې غلو په شان د دې چې آلته ودی و کی خپل ځبی وخوري او بیا موږ ژوند رښتیا نه کوي چې موږ ساده نه غم کوي بالکل نه شری کوي چې دا سراک ته څو نظر وکي دا سراک ته جوړ کی
او دلته بل کس هم ولا د لمړی ورور تاسو ازادي رډي خپل ځان رو پیژنې او بیا به تاسو خپل استند ازادي رډي ته بیان کړئ.
آج سم خان د پکتیا ولایت د اریو بولسوالی اوسیدونکی یم. همدا مشکل دی چې دغه نګوډه روانکو اجازه ولسوالی ته یو یو دوه ګنټې لار دی او کله یو شی خراب وي کله بل شی خراب وي سپلې ته تکلیف وي او هر څه ته تکلیف وي. هېڅ دې ته پاملرنه نه دی شوې چې یاره دا روډ جوړ شي یا بل څه وشي. که مشران دي کار څه دي خپل وجبو هغه دي نو ملت غم نه کوي نه دی ور سره.
ډیره مننه د ټول ورون څخه چې تاسو خپل نظرونه ازادي رډو ته بیان کړل. وسلام با احترام.
دا موږ سره خډر خراب ده د سړک جوړ نه شي بس د مټر ورون ډیر په غاړ ورغلي دي ټول ګرځونه دي هیڅ بل طریقه مونږ نشته وګرا میټر جوړ کوږي څه خراب وي. السلام علیکم استاد د جزای سره ډیر جوړ بل دی والا زه خپل د جزای اوسیدونکو هم ډیر جوړ بل دی کم دی کم دی چې پرون وشي او خاطی جوړ شي او کوچ شي داسې جوړ لري کم دی کم دی او موږ خپل ټول وسره په تکلیف او مریضان په تکلیف دی والا دا غلې یار په جوړ شي ډیر
پکتیا ولایت سکمنه سودین څنګه غریب ساحل لوي چې مونږ ته د خپل سره جو شي د مریضان مشپاري ډېر په تکلیف دی خال دې مصیبات تک
ته سره مې ټولې نه کیته
وځه ورته جوړي ګدا کوم کاندیدان دی نه
کندهار ولایت شخد اسمان خان دا پیغام درځم ز د ولسمشر اشرف غنی احمدي څخه دا غوښتنه لرم چې د دې مهرباني کې د محترم ته د محترم ته موږ دا رائے ګیری رائے په دغه خطر باندې نه وکړي چې د پاکستان سره د بیرون لین په اړه کې هغه ته د فتنه ورکړي د موږ ته د صلاحيت ورکوونه د صلاحيت لري.
ز سنیولا خلیلی تندر دی پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ څخه خبر کوم. پښتانه میز دی لوړفور مغامات څخه دا ده دی ازادي رډو د لارې چې دی پکتیا دی تر د څمکنی ولسوالۍ تر من غزیدلی سړک ته هیڅ توجه نه شته. ګنشمیر خلک د بلابیل ستون سره مغامه شوې دي. لوړفور مغامات ما ګنشمیر پیغامونه دی ازادي رډو د لارې لګلی خو چا هیڅ جدید دا نه دی کړی. د لوړفور مغامات یو ځل امدل ته راشي دی څمکنی او تر من جنخیل سړک دی په خپل سر باندې وګور چې ا دا سرک کړی رښتیا سره خامدا او کا جوړ ده.
زه سره د افغان بر حق وکړ او له خطر څخه ما تر کوم محترم سره چې د افغانستان علماء پروګرام جوړ کړی دی دا په دې معنا نه کیږي چې پر مولانا په ګرامان خبرې رات کی یا پرده ولګیږي. نه دا د سکیوري د افغانستان علماء دي د افغانستان د حکومت د چوکاټ څخه بهر کې یو شورا جوړ کړي دا یو صحه جوړ کړي.
ز روح الله د کونړ ولایت نتاست زنګوام زما د مولای فضل الرحمن نه د خوښ دی چې ستالو په امریکا کې نشته. او ته د افغانستان په مسلمانانو باندې دا پیټي ورکه چې په دې باندې جهاد فرض دی. ستا موټر په چپلاس باندې دي او ستا چټي د اتوار په ورځ د تڅنګ په افغانانو باندې جهاد فرض دی. بس دا پیغام مې تاسو آزادۍ راډیو ته.
محمد غاسم د لوګر ولا د ازر ولسوالۍ اوسیدونکی مولانا فضل الرحمن حکومت پیټو د افغانستان په اړه کې ورکړی دا مولانا فضل الرحمن د خپل ځان د غلامۍ نه وباسي دا مونږ غنجو چې پاکستان دا ایسا ایجنټ ته سلام.
آج محمد نور زین ایران څخه فیصل خبر کوم ورور ډاکټر صاحب زرا څنګه دا پیغام دی چورور خپل ولا بایدن ای سره خو خپل ځان باندې کښینی پریز د خدای د قهر او بیرې د خدای څو بیرې پریز چې هغه سره اشرف غنی په خپل خپل کابینه او ټای کې سفر هر معلوم ورسره دا وی دی هر د کومرک پر سړی دی ورسره دا وی دی
ان کارځهانو پوجن او ډاکټر شه شپونی ته ګوره پاکستان کې بزر هاو لکاو مړی وشي خو نه هینته ګوتې نه افغانستان د افغانستان کې یو ځوان خبره وکړه چې پاکستان د شکو سوال هغه وار نه نو زما دا خواهش ده د کارپوهانو نه سیاسي چارو کارپوهانو چې مطلب خپل لا ساتي کار کوي پاکستان ګور دونه جوړې استخبارات کې لګي دی ګوتې زمونږ په
مشر محمد اشرف غنی ته دا پیغام درم بای چې په بازارونو کې مخکې د مخکې د شراب د پودر او د چاټو په کاروبار باندې پوره پوره اقدامات کوي وسره
زه دروازګان د ولایت شه د ساده ولسوالۍ مدغه می پیغام دی چې ورور زما نوم چې دی عجیب کا دی دا ورور هر وخت چې وګورې دلته زموږ په افغانستان کې دلته تخمونه پاشي د تاریخو د زموږ غنم ټوله په تاریخ راولړل موږ د چرچمیا غنمې ټوله په تاریخ راولړل دا غمی پیغام دی چې دا به چې بند کی.
انور الحق هلمند ولایت احمد ترکومه د هلمند ولایت د زیاتو خلکو په کورونه کې په زرو زرو ټنه پمبه پرته ده خو حکومت پاملرنه نه ورته کوي. هیله کوم چې دا غرمه رو پمبه ته حکومت پاملرنه وکړي.
زه په ځل سره کنداله خبره کوم چې غاړه مدار دي چې د فیسبوک څخه غلط استفاده مکوي دا چې دا بس مسلمانان غواړي په دغه شان باندې خراب کړي نو ما دا خصوصي د غنو ځوانان ته مدار ته غاړه چې د فیسبوک څخه غلطه پیدا ما اخلي غصه نه پیدا جنې واخلي.
زه د لوګر ولایت د ازري ورسالۍ څخه شراب غان خبرې کوم او زمنګ د لارې مشکلات دي او موږ له ملي حکومت څخه غواړو چې زمنګ د لارو سر تر یو اشاره وکړي څلور طرفه په ازري ورسالۍ لار باندې ده.
زه اتل د کاپیسا ولایت د تګاب له ورسالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې تاسو ته هم مرماشته چې په سات په افغانستان کې پر دې بل خصوص د کاپیسا اداره چې حد نه زیاته په فساد په کې نه غښته ده بل خصوص د تګاب ولسوالۍ په چارو کې د ولسوالۍ
ایمن ولایت څخه نظام احمد نوري ما پیغام ټول اوریدونکو ته دا دی چې د کومه رسنۍ ته غږ وی باید داسې په ادب په چوکاټ کې خبرې وکړي چې دا رسنۍ په ټول یواد کې اوریدل کیږي او په ټول نړۍ کې اوریدل کیږي حتی په دې کورو کې سیاسي ناسي او دا سیاسي د دې خبرې اوري نو دوی باید د ادب په چوکاټ سره خبرې وکړي او څه په ادب سره ولرږي.
زه سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا پیغام د ازادي اردوونکو پروګرام ته پرېږدم. زما پښتون د لوړپور مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنې او ترمن د جنخیل ولسوالۍ سرک دومره سخت خراب ده خلک د ګنشمیر ستون سره مخامخ شوي دي. همدا اوس هم زه جنخیل ولسوالۍ ته راغلی یم همدلته یم زه دا ګردنه په خپل سترګو باندې ګورم. ما دې دا سیمو دي خلکو ته هم پښتنې وکړه چې تاسو دې سړک کوي سیمې دي او دا خلکو وویل چې دا اوسه پورې دا سړک نه دی پوه شوی نه دا سړک چا پښتنه کړې ده اتان راشي واجه دا سړک به پوه شي پوه به شي او تر اوسه پورې دا سړک نه دی پوه شوی که چیرې څمکنې او د جنخیل ولسوالۍ ترمنځ سړک پوه نه شي خلکو ستونزې نورې هم زیاتېږي.
ورستای اوریدونکې د پکتیا ولایت اوسیدونکو وچې د سړکونو پر خرابوالی خبرې کولې. په تیر یو پروګرام کې مو د پکتیا د فواید عامل رئیس سره د پکتیا د اوسیدونکو دغه شکایتونه شریک کړي وو. د عبدالحمید په نامه اوریدونکو له پکتیا په خپل ایمیل کې چې پروګرام ته را لېږل لیکلي، د پکتیا په زیاتو لرې پرتو سیمو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. اوریدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نه هیله کړې چې دغه ستونزه حل کړي. د پروګرام ګڼ نور اوریدونکو په خپلو ایس ایم ایسونو کې هم دغه ستونزه یاده کړې ده. په دې اړه په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال داود تپان د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له رئیس شهزاده سلیمان زوی سره مرکه کړې ده.
د پکتیا د مخابراتي شبکو د عمومي وضعیت په اړه راته وایي.
پکتیا مخابراتي شبکه الحمدلله هم ټولې ولسوالۍ په خوښ لاندې دي. مشکل نه لري، صرف یو شی شته چې هغه د ایم ټین شبکه ده چې کله کله پرازیت شوي، مو د اتر تر تماس نیولې ده. څو واره مو خپل شکایت لیږلې ده چې د پرازیت باید نه وي چې مکمل صحیح کار وکړي. نور کوم مشکل الحمدلله نه لرو.
کومې ولسوالۍ دي چې هغلته مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري یا فعالیتونه له ستونزو سره مخ؟
داسې ولسوالۍ نشته چې هغه کې موږ دغه شبکې نه وي. ټول کښته دي مسافرې مو د خپل مدیران چې دي ټول روزمره مو ته راپور راکوي. کوم مشکل نشته.
د خلکو خبرو په اړه څه وایي؟ آزادي راډیو ته دوی پیغامونه یا مسیجونه پرېښي دي چې وایي چې په اکثره سیمو کې د دوی ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه کوي.
کومې چې هغه خو چې ماته په ګوته کې ځي
مثلا ځاځیاریو څمکني او جانخیل او امدخیل نه ډیر ماغه ورته راځي پیغامونه سبتیږي چې په دې سیمو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي.
ځکه چې ځاځیارو څمکني او دنده پټون ټول فعال دي. کوم مشکل مونږ لرو؟ زهره ورس مدیر د مخابرات سره ځغېږم، هغه مو ته پر دې شکایت نه کړ. کله چې کوم مدیر مو ته شکایت وکړي، هغه مدستی د اترو تاریخ مو هغه ته مرکز ته اول ورکو چې هغه باید دلته خپل کار په مخه بوځي.
خلک شکایت کوي دوی پاره سوي.
خلک شکایت کوي خو ځنه ځنه وخت ته تکنیک کار دي چې لاس د کو پر یعنی چې ماشين دونیږي دغه پر کاغذ شي. نور کوم مشکل نشته.
د امرت وایي چې مخابراتي اسانتیاوي په پکتیا کې تر کومه بریده پورې دي یا څومره خلک لاسرسي ورته لري؟
ما په ان سره خو الحمدلله څومره نفوس د پکتیا کې دی دغه یو په یو نیمه خو ټلیفونونه دغه شته دي. بله هر چا سره دوه ټلیفونونه د ټلیفون کور کې لري. اسانتیا ډېره دی خو بل دا چې همدې نوري فایبر دم کارونه خلاص شي، تریجی کار کې فعالیت لري. هر سړی کولی شي خپل کور کې د موبایل طریقه د انټرنیټ اسانتیا هم ځان ته لاسته کړي.
یعنی اوس په ټوله پکتیا کې انټرنیټ اسانتیاوي لري؟
تر چت کرم احمد ابا و د خپل زرمته پورې دوی کولی شي چې دوی ښه استفاده ونه کړي. کوم مشکل نشته. ولې چې خپل ساعت زیات چې مغاړو چې باید ما د پیبر نوري نور ولسوالۍ ته وغځو ان شاء الله الرحمن دا مشکل به عمل شي چې ولسوالۍ بيخي دا مشکل نه خلاص.
دغه خلک چې له کوم مخابراتي ستونزو سره مخ دي، دوی لپاره څه پیغام ورکولای شي چې دوی د شکایتونو څخه یې چې ستا خبرې اوري د هغوی په اړه ستا نظر څه دی؟
کله چې کوم مشکل پیدا کی شي اول هغه متخې مدیر ته وي، مخابرات مدیر ته کني ما ټلیفون وکي ما تماس ونی شي ان شاء الله په ورځ کې به دوی ټول مشکل حل.
یعنی تاسو وایي رسنوي ته دوی نه وایي، د دې پر ځای چې رسنوي ته وایي تاسو ته دی وایي؟
نه نه، درو خو هیڅ کم نه وایي. کله کله مشکل پیدا شي نو هغه نن وی چې خو تخنیک دی کله کېږي چې یو ورځ ډاون شي دس ګور ډاون شي هغه بیا مدستي ټلیفون کوو هغه دینه اره شبکه چې هغه انجینر راځي هغه جوړوي.
خلک دام وایي چې دوی هغه سانتیاوي سي په نورو ولایتونو کې ستا یا مثلا په یو ساحه کې څلور یا پنځه مخابرات د شبکې کار کوي، ولی په پکتیا کې په ځینو ساحو کې لکه په جانخیل او امدخیل په دې ساحو کې یا یو شبکه کار کوي یا دوه شبکې کار کوي او نورې نه کوي.
مشکل ټول په دې کې ده چې موږ سروې لرو. دا اوس چې هم سروې شوی دی هم منظوري راغلی دی، شل سیټونه چې هغه لګېږي ډنډه پټان جانخیل احمد ابا سید کرم عریب زجی لشم منگل وځي زادرون دغه کې موږ نور پای شل پای لګو چې دا ټول مشکل حل شي.
دغه پای ستا سروې کوي، په دې کې ځینې خلک دی فساد خبره کوي چې په ځینې معاملو باندې کورونه ساحې یا هغه ساحو ته ورکړل سوي چې هغه یې وکیلانو سره روابط لري، هغه ساحو ته ورکړل سوي دي چې هغوی د لوړو مقاماتو سره روابط لري، هغه ساحه چې هغه واقعا د همغه دستګاه دپاره مهم ځای ټاکل باید وټاکل سي، هغه نه یې ټاکل سوی. ځینې خلک دا شکایتونه هم کوي، دا تر کومه بریده رښتیا دي؟
صاحبان صاحب، تا ته معلومه ده چې موږ خلک همدغه ته همدا خبرې دي، نه وکیلان، وکیل دا وظیفه ده چې هغه ټول پکتیا ته خدمت وکړي، دا وظیفه نه ده چې صرف ځان دپاره ده. نس پوه شوې؟ مو انجینران چې هغه هغه ځای ګوري چې څلور طرفه باید چې دوی انتن ورکړل شي، بدین د هغې نه دا خلک تقاضا کوي چې مو په منځ کې وکړي، ولګه هغه ځکه چې انتن نه ورکوي هغه مو د یو لکه اتیا زره دوه لکه دوه لکه دوه نیم لکه روپۍ چې د ډالر په لګېږي دا بس سي. نو هغه داسې د انجینران دغه پاره مذهب دي چې هغه سروې وکړي چې هغه باید څلور طرف ته انتن ورکړي.
دا خلک وایي چې په دې کې پیسې اخیستل کېږي،
دا پیسې خو یې نه دي، نو ثبوت کی چې ما خستی تا خستی بل چا خستی چې هغه ما ته وخی چې زه هغه سره قانوني برخورد وکم.
یعنی په ډیر ساحو کې دا شی نه معلومی؟
هیڅ نه، دا شی نشته. او ما ته د ګوت کی اول د ما په ګوت کی چې ته رئیس هم خستی دي، نورم خستی، انجینرانه خستی دي، دا شی چې دی بیا زه منم.
یعنی که ثبوت وي د دې موارد پیدا سي، تاسو به څه اقدام کوئ؟
مده چې ثبوت وي وراره، څه چې وي هغه په سړی نه تطبیقوي، چې هر څوک وي ولو که زه هم که بل څوک.
مننه رئیس.
د پکتیا
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس شهزاده سلیمان زوی وو. د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغه وو. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو. تر هغه د خدای پامان.